السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو مثلث او د ازادي ملمت ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې ایران وی له افغانستان سره پر پوله د موانع جوړولو باندې عملی چارې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو کړې هم تنګه شوې. دا چې د ایران اندېښنې څه دي په دې اړه به درته په دې راپور کې ووایو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي، شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د غزمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو د دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي، خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځیدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بي پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. د دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي وو اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه سرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولي دي. المرصاد دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کارتوب تاییدولی یا ردولی نشي. نور خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریزې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تل ابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې پر رفعه د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلی ځواکونو تیر اونۍ په رفعه کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللې دي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې مندلې شي د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې پروګرام د سر خبری راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومار سایدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځ پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړ شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځکنی ځواک قمندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان او وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوي د پولې پر بندولو بوختي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د ترڅارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړي اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دل اس دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي مطمئنن څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه تر کنټرول اندرازي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي تر دغه وخت پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمن ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکنی ځواک قمندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدرو موادو د قاچاق برول درکه اندیشنه شولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپله په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د څلورم کلین په مراسمو کې 14 لشترلژه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابودوی ونی وړاندې ویلي و چې د دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولې د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالره بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او د غراز پنجرې او دیوال لپاره شاوخوا 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې هلته یې لوړاندې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده او افغانستان ته د دغو کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړي. بلورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه یو شپېته سلنه راستانه شوی افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوی دی. UNHCR د پنځشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوی کسان هم د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل سنا کا کڑاور.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنری د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا، 60% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیر په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وي هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت ده بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور دي شړي او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نمیگم یا برو خلاص باش دیگه، مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او شیانه که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا درلود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته پشاو خوا 22 میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. او چې بیرته کابل ته راغلی و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کی.
ارتزاقی نه، لباس، هیڅ چیز وجود نداره، نه کار است.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1,500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. دا خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د مې په 3 نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنۍ وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمنو میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اگست میاشت له نیمایي څخه را په دې خوا کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شونو له هغه مهال لا د خبریا په افغانستان کې د خبریا لانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبريالان له خوراستون سره مخامخ دي کوي وایم چې په دوست په دو کې خبريالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی همدار از د سورزياتي د غواخونو او لپی خو سره او همدار از زندانون ته هم دوی چول شوې دي او که په دا ورستیو کې د نګدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د 201 دیش پیښې سب شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله بیا هم د خبريالانو د چپ کېدلو دی وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي او اوس هم زموږ افغان خبريالان د ګواښونو او زورزیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیو جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بلکل هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې اوس مهال ډیر زیاتې شوې خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیل او ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو چې هم له هغه وخت نه زمونږه خې خاطرې او بد خاطرې هم زیاده ولې شمه چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ کله به چې یو پیښه کیدله د پیښې ځای ته به چې موږ تللو نو هغه ته په اسانه باندې خبريالان نه پریښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې درې خبریالان وژل شوي دي او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده د کومو وګړو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو سه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی هغه د که څه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي خو که زموږ سیمې ته وګورئ څنګه ډیوې خبره وکړله په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلادیش کې هم که د پاکستان سو پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن ورسپانې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې ده اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی هغه وازونه هغه خبرې هغه خلق خاموشه کول نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کوم خبریالان دي نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی هغه سلف سینسرشپ چې ورته وایي چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي د قوانینو د لارې د زور زیاتۍ د لارې. او په پاکستان کې که موږ وګورو له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیزې شبکې دي دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي په هغې هغه اوازونه هم مسلګې دي رو رو په طریقه باندې یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخابات هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې مونږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زمون په هغه کې ورشامل په لومړي توبونو کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما لګو غوډه شوله خو د فریډم نتورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دا دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوې دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دي هغه خاموشه کې.
ګلایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی ژغ غلی شي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو وویل چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیې مخې ته راغلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې ځینی استخباراتي ادارې د غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر اسټابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې راه نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغلې دي خو په غیمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سورې یا کوم هغه دي نو هغه د مقتدر حلقو دي نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا غي اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبردل لند مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم کل غړي خبره کوي نو دا غي غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرا لري کې بل ځای ته راوي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان کې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرې هم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدي هغه چې دي جدي ګواښونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براستم ګلایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالانو سره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دی لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنا لري؟
یعنی هغه ته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خځو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالان یا هغه افغان میرمن یا انجن چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولې شم یا مو کولای شو چې غوی ته د ملال او لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی زورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواخونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پریښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ له خزینه ژورنالیستانو سره همدار از له خزینه فعالانو سره او هغه نور میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي دراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی. او زمونږ افغان خبريالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبريالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبريالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو کو سپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم وګورو رسنۍ چې دی هغه لپاره غنی داسې محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس راځو سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي غو خبره کو وسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی دایرې کې دنه چې کوم ټلویزیون چلونه دي نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو سغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل بی یا په هغه معنی بی نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه بی نو بیا په چلنونو باندې او په دغه معنی بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنۍ هم به یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره بی. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینو رسنیو باندې پابندې لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې. نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ما تاسو ته اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا مخالف ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ ورتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کوم ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندۍ ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو چې اوس تازه حکومت دا اندیا ورکړي دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختي په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهرې هم کړې دي بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کومو ګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غین ډیر زیات سینیئر جرنلستان هغه وخت کې لری کړل دغه شان دی ار واي نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د حکومت خپل لغه معنی هغه سترانس کومو ته د ریز معنی هغه دونه کلک پلاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کومو ګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولو رسنۍ معنی هم بندیزونه دي الته ماغ رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کو کمنګ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کو کو هند کې خبره کو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه سوال چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي و
ش مننه ګولایز دیو جان تاسو واورې دل ګولایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبريالانو سره مخامخ دي تاسو څه خزمه پښتنه دغه د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده تاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالي تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالي مندل دي لکه په پاکستان کې روان دي
کوس محل وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې تاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړه په پاکستان کې اوس محل هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعات په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه کدوې لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بل دندو څخه ګوښه کیږي نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتواله لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی په دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې خو په افغانستان کې که زه وایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبري کی البته د حاکم نظام په وړاندې خبري کی نو هغه به دوی د سیمه نړۍ او د هیواد پوړان دي دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې زنی مرمانه چې پروګرامونو ترابل کیږي که هغه هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې څرګني چې متاسفانه دا وضعیت که هم دا روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبريالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې
ګولایز تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا غځای په اړه پوښتنه وکم. تاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم مست خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډی وی هم خبره وکړله چې یو سیلف سینسرشپ هم جرنلستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په ځمکه هغلته په ګراؤنډ باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړه او ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوې، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی، هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو سنه سه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي، ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کوم خبرې نشي کولی، نو هغه لا چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه باندې ستاسو دا خبره زه راغونډومه، په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانې، په لنډو ټکو کرا ته وایست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولی هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستې او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز، له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړې.
ډیره مننه تاسو
هم. لیدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادان خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره خپل خلکو سره مرسته کولای شي. مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل هم مسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مقر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسې ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده، نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو مال دی خلکو زکړی دی هغه داده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دی او دی همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه خپل پخو ولاړ دی او چاته احتیاج نه دی.
ډیر زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادی رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. آزادی رادیو هر شیبه له تاسو سره.